پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته تللی او مارشال عبدالرشید دوستم ته ویلي چې شمال کې د جګړې مشري وکړي.
محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د بهتر رانیولو په هدف د سیاسي رهبرانو سره ولیدل.
شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د روان وضعیت حال درکوو. افغانستان کې بشري ناورین ته اندېښنې.
یونیسف از ډیپلی کنسرنډ
بای یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښنه لري. د 2023 کال په پیل شاوخوا 1500 ماشوم
او د کندهار مسولین وای پر خارې نن سهار د طالبانو بریدونه په شا کړی دي.
د وموزه پنځلسمه حوزه او همدارنګ کوتل مرچې په تاهو کې د پر پوسټو باندې حمله وکړه.
د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې دې چې د او نورو راپورونو تراشو اسمت ساروان استډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره په مزار شریف کې دی. د امریکا ولسمشر وایي له افغانستان د خپلو ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمان نه دی او د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان له لوی درستی سره پر افغانستان خبري وکړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ. د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود آزادی رادیو ته وویل ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکاوه. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړي غونډه هم لرله. ولسمشر غنی به همدارس د بلخ د ولایتي شورا له غړیو د شمال قومي مشانو او امنیتي چارواکو سره وبیني. د بلخ د والی ویاند منیر فرهاد وای ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قماندانانو سره د سیمې د امنیتي وضعیت او د طالبانو د حملو د شندولو په اړه خبري وکړي. لبلې خو د ملي اسلامي جنبش ګوند ویاند احسان نیرونن سهار ازادي رادیو ته وویل دوستم په مشهد د طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي.
برنامه امین است که عملیات پاکسازی
پلان داده چې د دښمن د تصفیه عملیات د شمال او شمال ختیځ په بیلابیلو سیمو کې پیل شي. له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره په همغږي کې به نن د ورځې په اوږدو کې روښانه شي چې عملیات له کوم ځای او څنګه پیل شي.
د جنبش ویندوی زیاته کړه مارشال دوستم تیره شپه له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ. طالبانو په تیرو 24 ساعتونو کې درې ولایتي مرکزونه نیولې دي. د فرا، فیض آباد او پلخمري ښارونو له نیولو سره د طالبانو لاسته د ورغل یو ولایتي مرکزونو شمیر 9 ته ورسید. حکومتي چارواکو د فیض آباد او پلخمري د سقوط په اړه څه نه دی ویلي، خو سیمه ایزو سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې دواړه ښارونه سقوط شوي دي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه افشا شي ویلي دي چې طالبانو د بهاره کلوسوالۍ له نوری پر فیض آباد شار حمله وکړه او د ولایت مقام او نوری دولتي ودانه یې ونیولې. همدارس له بغلان ولایته ازادي رادیو ته را رسیدلې راپور نوې چې په لخمري شار په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې دی او دولتي ځواکونه ترې وتلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه. ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. روسیه د افغانستان په سرحد کې د تاجکستان او ازبکستان له پوځي ځواکونو سره ګډه پوځي مانور پایته ورسوله. دا مانورې وروسته له هغه وشوې چې د افغانستان په شمال کې طالبانو یو شمېر سیمې ونیولې. د افغانستان او تاجکستان د سرحد په 40 کیلومتره کې په دې تمریناتو کې چې تیرونه پیل شول او پرون دوشنبه د اګست په 10مه پایته ورسېدې، د روسیې، تاجکستان او ازبکستان 2500 سرتیرو ګډون کړی و. د ترکیه دفاع وزیر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسئلو او افغانستان خبري وکړي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې لمخې هلوسی آکار چې اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی، پرون سه شنبه په راولپنډي کې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبري وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیه غوښتي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت وساتي. دا خبرونه له اوساجی راډیو اوري. الجزائری چارواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لشتلشه 240 تنه مړه شوی دي. دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تابون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د پاو سرتیرو د هیواد په شمال کې سل تنه له اور ژغورل دي. د الجزائر د ځنګلونو په اور کې 25 سرتیری هم وژل شوی دي. دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې یو ولس نور سرتیری ژوبل شوی دي. الجزائری چارواکي وایي چې د دوشنبه تر ماښامه پورې په څه باندې 80 ځایونو کې اور لګیدلی و. او د اسرائیل او ایران ترمنځ د کرکېچ له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د مرکزی استخباراتو رئیس پرون سه شنبه اسرائیل ته لاړ. د لکله چې ویلیام برنز د تیر کال په ژمي کې د سی آی ریاست ترلاسه کړی، لومړی ځل دی چې اسرائیل ته سفر کوي. ویلیام برنز د اسرائیل ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره ویني. اسرائیلی رسنۍ وایي دغه هیواد چارواکي د سی آی ای له مشر سره په خبرو کې په دې پوهېدل غواړي چې آیا په ایران کې د ابراهیم رئیسی له وخت رسیدو سره سره د بایدن حکومت د ایران اتمی موافقې ته د ورګد زیدو په لټه کې دی او کنه دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه کول شي چې زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولي. ادرس دی azadiradio.com. یو ځل بیا د اوریدونکو هرکلی کوو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناامنیو په څپو کې شمالي ولایت بلخ ته ولاړ. خغلی غنی دغه تل ځای چارواکو سره کتلی او مارشال عبدالرشید دوستم ته هم دنده ورکړې چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشري وکړي. دا چې خغلی غنی نور څه ویلې دي، څه لیدکاتې سره کړي، زموږ خبریال استودیو ته وصل دی. ستړي مشي کچیرته اوریدونکو ته دا وایي چې ولسمشر غنی په څه هدف بلخ ته ولاړ او هلته څه ویلې دي؟
ولسمشر غنی بس ته په خپل سفر کې د ولسی پاتونکو پر تجهیز او انسجام تاکید کړی دی. د ولسمشر مرستیال وایان محمود لطیف ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی په دغه سفر کې له سیاسي چیرو او د بیلابیلو احزابو له مشرانو سره کتلی دي. محمود زیاته کړه چې ولسمشر د شمال زون له مهمو چیرو لغه جمله له مارشال دوستم سره، عطا محمد نور او همدارنګ جمعه خان همدرد او محمد محقق سره فوق العاده غونډه ترسره کړې او همدارنګ جنرال مارشال دوستم ته دند سپارل شوی چې په شمال کې د جګړې مشري وکړي او همدارنګه د ولسی پاسونکوونکو مشري دای تر سره کړي. د دې تر څنګ د ولسمشر مرستیال ویان همدارنګه وویل چې ولسمشر غنی د ورځې په دوام کې به د بلخ د ولایتي شورا لغړو د شمالي ولایتونو له قومي مخاورو همدارنګه په شمال او شمال ختیځ کې د امنیتي چارواکو سره به هم ګډې ناستې ولري او د طالبانو پر ضد د پاسونوالو د راپورته کولو همدارنګه د په شمالي ولایتونو کې د سرتاسري عملیاتو د ترسره کېدو په اړه بحث خبرې وکړي. خو بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره له ناستې وروسته خبریالانو ته وویل چې دای په فاریاب، سرپل، جوزجان او تخار ولایتونو کې خپل کمانډانانو ته دند سپارل ترڅو د طالبانو پر وړاندې ولسی پاسونونه راو پاروي. همدارنګه ویل شوی دی چې د عملیات مشتی د بلخ ولایت څخه ترسره کیږي. اخو بیا د طالب بانو ویان زګ ولا مجاهد از رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه تحرکات به نتیجه ور نه کړي او ډیری سیمې اوس د دوی تر کنټرول لاندې دي.
بله، او کله زر په د شمالي ولایتونو کې په امنیتي وضعیت باندې راته وغږیږي، هلته تازه حال څه دی؟ پرون چې راپورونه وو فیض آباد او پلی خمری کې هم طالبان نه وتل سیمې لاندې کړې، هلته تازه وضعیت لنن سهار تر غرمې پورې څه دی؟
په فیض آباد ښار چې د بدخشان ولایت مرکز دی، نن سهار طالبانو نیولای دی. هلته دوی یو زندان مات کړ، تقریبا 900 زندانیان یې آزاد کړ. لغه پس دوی د ولایت مخام ماڼۍ خپله کړه، د امنی قومندانۍ ته ورننوتلي دي، او د ورځې په دوام کې یې له خلکو سره، له سپین ږیرو او مخورو سره غونډې درلودې، او له دوی یې غوښتنه کړې چې هلته خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو سره له دې هم د فیض آباد وضعیت داسې نه دی چې خلک روحیه ولري او خپل اټۍ اخلاص کړي او کار کې ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي. همدارس په پلی خمری کې هم وضعیت د اندېښنې وړ دی. ډیری خلک تښتېدلي دي د جګړو او ناامنۍ له امله لرو پرتو سیمو ته، او د دې تر څنګ په پلی خمری کې په پام کې ده چې 209 د پامیر قلوردو چې شمال او شمال ختیځ ته مربوط کېږي، هغلته هوایی بریدونه ترسره کړي. اخوا بیا په تخار کې، په سرپل کې او جوزجان کې کومې سیمې چې د طالبانو تر ورکې لاندې راغلي دي، خلک خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي.
ډیره مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبريال و چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر حال راکو، او دغه راځي د شمال او شمال ختیځ ولایتونو امنیتي وضعیت هم را سره شریکو. دا چې ولسمشر محمد اشرف غني د مارشال عبدالرشید دوستم په ګمارنې کوم اهداف غواړي ترلاسه کړي، آیا د مارشال عبدالرشید دوستم راتګ د جګړې قومندې ته په شمال کې د جګړې کرخې به ورسره اغیزمن شي او کنه طالبان به په شا شي او کنه، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د مهال را سره د پوځي چارو کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل سټډیو ته وصل دی. امرخیل صاحب، ستړي مشي، تاسو څه فکر کوئ د جګړې قومندې ته په شمال کې د مارشال دوستم را وستل به د جګړو پر لیکو څه اغیز وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اگر څه ته حرکت ډیر نه وخت صورت نیولای ده، مشکلات به آسانه نه وي. دا مفته خبره نه ده، د جګړې خبره ده. په داسې وخت کې چې همدغه یو بلخ پاتې ده او یو فاریا پاتې ده، اما د دې راټولول زه فکر کوم ډېر مشکله خبره به وي. خو پر هر صورت اصلي خبره چیرته ده؟ اصلي خبره دا ده چې دغه حالتونه دوی خپل ولایتونه و نصف ساتل، اما پړی ټوله پر رئیس جمهور اچوله. رئیس جمهور اچوله چې ګواکې دی خپل دا ولایتونه طالبانو ته تسلیمي. دا ډېرې اوازې دروازې او په فیسبوکو کې مې او تعداد نوي شکل، اما خلک چې دا مسایل د قومي ته لمن وهي، دې خلکو نوشته کول دا سړی مجبور سو چې دې کار ته لاس واچوي، خپل مسره لاړ شي او هلته دا کار ته سر سامان ورکا. مگر اوس دا څه فکر وکړي تاسو؟ زیاده وو ولایتونه چې هلته قوتونه ټول به تلاشي شوي دي، په شا تللي دي. اوس د هغو مشکلات به څومره زیاتې، راټولول یې څومره مشکل دي. خو خیر، په هر صورت نو که چېرته داسې بل سره راټول شي، دلته به دا جګړه خدای وکړه چې قومي شکل ونه نیسي. نو که اما شکل ونیسي، تنه مخالفین په مقابل کې جګړه کوي، دا به یو خبرې. اما که قومي شکل ونیو او داخلي جګړې ته لاړه، بیا به دا ډېرې مشکلې خبرې، او دا به په افغانستان کې به ډېرې وینې تویې شي، ډېر مشکلات به پېښ شي. نو په دې خاطر باندې دلته د اندېښنې ډېرې زیاتې دي.
بله، امرخیل صاحب، بلخ یو څه ستراتیژیک موقعیت لري په شمال او شمال ختیځ کې، تر ټولو مهم ولایت ګڼل کیږي. همدا لامل دی چې حکومت هم نه غواړي په اسانه له لاسه ورکړي. بلخ څومره کولای سي د نور شمالي او شمال ختیځ ولایتونو د بیرته نیولو لپاره د یو ښه نظامي موقعیت په توګه ثابت شي؟ یعنی دا جګړه به په لاندې وخت کې دوه درې اونۍ کې تغییر شي، فکر کوي؟
دا خبره ده کله د اول منګو ته د شمال وضعیت وڅېړي، نو راځي چې رښتیا خبره وکړو، دا وطن ته هم رښتیا وایي، دا خلکو ته هم رښتیا ووایي. په شمال کې داسې حالتونه مابین ته راغله مخکې له دې نه چې جګړې شروع شي، یو تعداد توپک سالارانو او یو تعداد قوماندانانو په خپلو قوم باندې ډېر ظلم وکړ، په خلکو یې ظلم وکړ، په اولادو یې ظلم وکړ، په ښځو یې ظلم وکړ. ځکه ترې واخېستې ډېر مشکل شرایط یې د خپل خلکو ته پیش کړي، چې حتی یو تعداد خو په نامه د خراسان سو، یو تعداد نمنوي افغانستان نمنوي، یو دا خبرې راپیدا شوې، دا مشکلات چې راپیدا کړې خلک په تنګ راغلی. داسې زر زر دا ولایتونه چې تسهیل څه خلکو له اردو نه دفاع ونه کړل، د خپلو مشرانو نه دفاع ونه کړه، له همدغه خلکو نه چې دا توپک سالاران او قوماندېونه دفاع ونه کړه، ځکه دوی په تنګ راغلي وو، ملهم کی طبیب بچو کی سره راٹول کا دبیا سر ارفا کے کا دوسرا اتحاد و اتفاق کا ورولی دا مشکل خبر دادا یہ خبر دوما خبر دادا تر هغه پورې چې موږ ټول خپل ځان افغانان ونه ګڼو، د افغانستان ونه ګڼو، تر هغه پورې د دې جګړو مهار کول کار اسانه خبره نه ده. طالب هم زموږ ده، بل څوک نه ده، تمری هم زموږ ده، سلبین دی هم زموږ ده، همدغه د افغانستان ورونه دي، بل څوک موږ هم خپل نه دي، ټول سره ورونه. هر وخت چې موږ سره دغه یو مفکوره پیدا شو چې موږ ټول ورونه یاستو، قومونه مهم نه لري، هر څوک هلته ژوند کولی شي لکه ورور غوندې ژوند کولی شي، نو ته په دې واضح ده چې هم په جګړه کې کامیابي شته، هم په سوله کې کامیابي شته.
ولسمشر د پاڅون کوونکو پر تنظیم ټینګار کړی دی. جنرال صاحب، پاڅون کوونکي ولسی خلک څومره کولی شي د امنیتي ځواکونو تر څنګ ګټور ثابت شي؟
ګپم ده خبر هم ده، دا خو دوی مخکې هم دې لاره کې دغه وکړه کنه، مثلا لال شمال ته پر آمد دویم مقاومت خلق سره ټول کو خراب را روانو له توپو کو سره، اما اس نتیجه ور نکله. بیا موږ هم شران ساته ونه دریده،
بله
دوه نفر هم ساته ونه دریده، اوس که څوک وکولای شي دا سره را ټول کا یو ځای کا سره، او دوی په دې د سره چې د افغانستان د پای تبن ته واضح خبره ده چې دوی به سمه فکر په لاس راوړي، اما که خلک نه دنیا تریدلی په اصطلاح او تریزی، او یا اوس داسې مفکوری د دوی سره دي چې چا خیانت کړی، چا صداقت کړی، چا خیانت کړی، چا صداقت کړی، دی جالوب سې که وګرځېدی، نو په دې پوسه کې هېڅ نه مفکر به په لاس را نه وړي.
ډېره ډېره مننه. د امنیتي او پوځي چارو کتونکی جنرال عتیق الله امرخیل و چې په شمالي ولایتونو کې د محمد اشرف غنی د سفر او هلته د امنیتی او دفاعي ځواکونو د لیکو د بیا جوړیدو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. د کندهار د جګړې او د غراس په افغانستان کې د جګړې لکهبله د رامنځته شوی بشري ناورین په اړه هم درته وایو. خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه په بازارونو کې د خامو موادو او اوبلن غازو د بیې لوړیدو او په بندرونو کې د حکومت د نه همکارۍ له امله اندېښمنه ده. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو برخو کې جګړې او د مخالفینو لاسونو ته د یو شمېر مهمو بندرونو لوېدل د تیلو او طبي غازو د واردولو پروسه له جدي ننګونو سره مخ شوې ده. د سوداګرۍ خونه وایي د حکومت تر کنټرول لاندې بندرونو کې هم حکومت او د ګمرک چارواکي نه یوازې اوبلن غاز واردولو لپاره اسانتیاوي نه برابروي، بلکې سوداګر لا هم په بندرونو کې له پیچلي او وخت نیولو پروسیجرونو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پر حکومت غږ وکړ چې د خلکو اړتیاوي شته ستونزو او د هیواد نازک وضعیت ته په پام کې نیولو سره د اوبلن غاز واردونکو ستونزو لمنځه وړلو په برخه کې ګړندي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې ورته معاف کړي. سوداګرۍ خونه د دې اقدام هرکلی کوي، خو په لا نورو اسانتیاوو ټینګار کوي. دوی ته دا ستونزې وروسته تر دې ډېرې شوې چې طالبانو د افغانستان په لویدیځ، شمال او جنوب ختیځ کې لږ تر لږه شپږ سوداګریز بندرونه ونیول. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د لغمان د وطن ګټو بند سروې بشپړه او ډېر ژر به عملي چارې پیل شي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د وطن ګټو بند د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لویه پروژه ده چې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو سرچینو پیاوړتیا، د چاپیریال ساتنې، هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې جوړیږي. د وطن ګټو بند چې دیرش متره لوړواله لري، دیرش میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کوي او د سلور میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د دې بند په ډیزاین 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي، خو چارواکي وایي چې دا بریدونه یې په شاتم بولی دي.
په کندهار کې د 215 متل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق ساوي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار په ومه نه هم او 15 موزه کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوسټو حمله وکړه، چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبانو وجل سوي او اتن اور ټپيان سوي دي.
نن سهار وسلوال تراګر د وحشي کرونو په سیر دازل بیا د کندهار ولایت د وموزه 15 موزه او همدارنګت کوتل مرچی په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه، خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحقیقاتو طالبانو 15 تنه ووژل شو او اته تنه تپیان شو.
بلخوا وسوال طالبان وایي د کندهار ښار په دریمه شپه جمعه او 15 موزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي، او په ومه او اته موزه کې د کندهار محبس له څلورو طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو لسیمو دوه مړي او 24 ټپیان وربل سوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وجل سوي دواړه ملکیان او په ټپیانو کې 14 ملکیان شامل دي چې 11 ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له دوهمې، درېمې، شپږمې، اوومې، نهمې او 15مې اوزې دغه روغتون ته وروړل سوي دي.
په راپور کې مو د کندهار د جګړو په اړه واورېدل، او له هغه وړاندې هم د شمالي ولایتونو د جنگي وضعیت په اړه. هم د جنگي وضعیت په افغانستان کې بشري وضعیت هم خراب کړی دی. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو نړیوالو ادارو په دې اړه اندېښنې ښودلې چې جزئیات یې له سالم احمد سالی نه اورو.
عبدالولی پاتیال له 14 ورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي ستا په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند د اسانتیاو ته لاسرسی ستا. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسېدونکي زخمیان او شهیدان سوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر شکیلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زامن او ځوان خزه خپل خواندان له لاس اور کړی، او د جنگ له کابل ډیری خلکو خپل کورونه پریخي او مزار خار ته راغلی.
د هلمند مرکز لشکرګا وسیدونکو ولی محمد لشکری وای د جګړو له کابل ټول عامه خدمات په ټپه درېدلی او قحطی په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار تر ټپه ولاړ دی. ټول راکړه ورکړه، ټول خریدو پلوش باندې پشاکي، هر سړی په خپل کور باندې ناشته کوي. کچالوش درلوده، کچا ډیره، هغه به یا خوري یا به چټي. کینې درلوده، هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چشاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټول مواصلاتي لارې بندې دي.
په کندهار کې د پیوند مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي وایي د ضروري موادو بیې د هر ورځې په تیریدو جګیږي.
خوراکي توکي او ضرورت غیر خوراکي توکي بے حد لوړ شوي دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او د طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقې څخه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یوه بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولی، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت آزادی رادیو ته وویل
UNICEF is deeply concerned about
UNICEF په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښنه لري. د 2023 کال په پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، لسلګونو نورو ماشومان او ماشومتوب ترول شوی دی او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړ. هغې پرون په جنیوا کې وویل ملکي تلفات په دوامدار ډول په زیاتېدو دي او د بشري حقونو د سرغړونو داسې رپورټونه چې کېدای سي جنګي جرم او د بشریت په وړاندې جنایتونه وبلل سي ترلاسه کیږي. د میرمن باشلیت په خبره د دوی د ارقامو لمخې د جولای میاشتې له نهمې یوازې په څلورو شهرونو لشکرګاه، کندهار، هرات او کندوز کې لږ تر لږه 133 ملکیان وژل سوي او د ماشومانو په ګډون 1101 نور چپیان سوي دي. د دې تر څنګ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM عمومي مشر انتونیو ووتورینو پرون په ویلامه کې د جګړو له کبله د بې ځایه سویو د شمیر زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل. ښاغلی ویتو رینو ویلي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو شمیر 390,000 ته رسیدلی دی.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې د کابل چاپ رسپانو نن څه تبصری او مقالې خبرې کړي.
هیواد ورسپانې لیکلي له هغه راهیسې چې پر افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاسونه بربند شوي او د پاکستان ملیشې پاوز او سارګری ډلې او همدارنګه د هغوی لخوا روزل شوي ترهګریزي ډلې له طالبانو سره یو ځای افغانستان ته راغلي، نو د پاکستان پر ضد افغانانو سخت حساسیتونه هم راپارېدلي دي. د لیکوال په اند د پاکستان پر ضد دا مفکوره نه یوازې دلته په افغانستان کې اوج ته رسېدلې، بلکې له کرښې هغې غاړې ته محکوم افغانان هم راپورته شوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په چوکاټ کې د پاکستان د یرغل، د پاکستان د ترهګرۍ او د پاکستان د تپل شوی جګړې پر ضد سره منسجم شوی دی. لیکوال د پاکستان پر وړاندې هغه کمپاین ته هم اشاره کوي چې لتیرو دوه ورځو راهیسې پر خواله رسنیو افغانانو د پاکستان د پنړېواله کچه تحریم شي کمپاین پیل کړی دی. خو لیکوال نیوکه کړي چې نړیواله ټولنه له بده مرغه د پاکستان دغه یرغل یوازې ننداره کوي چې په وینا یې دا د افغانانو ستره اندېښنه ده او په ټول وسبه زور راوړي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو دغه غږ واوري او له دې تپل شوي جګړې وژغوري. ویسا ورسپانې لیکلي چې افغانستان په دې وروستیو کې د ډراماتیکو پیښو شاهد دی. لیکوال وړاندې د روانو جګړو په تړاو په طالبانو نیوکه کړې چې تل د نظم ادعا درلودله، خو په وینا یې اوس چې کومې سیمې دوی لاندې کوي پر خلاف پکې چور او چپاول ترسره کیږي. ورسپانې لیکلي چې دا مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کورونه او دوکانونه سوځول شوي، عمل منفه ودانۍ لکه مکتبونه، پلونه او سړکونه ویجاړیږي او خلک په هدفي ډول له کورونو ایستل کیږي او وژل کیږي. لیکوال پر ولسمشر غنی هم توند نیوکی کړی چې تر قومندی لاندې زیات شمیر ځوانان خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو سیمه هم د طالبانو لاس ته ورغلی. او اطلاع روز ورسپانې لیکلی چې د ختیځ له نور ولایتونو سربیره جګړو د کونړ په غازی آباد، ناړې او ځینې نورو نه امن سیمو کې ګڼ شمیر د ښوونځیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي او مرکز اسدآباد او د کونړ نورو سیمو ته کډه شوي دي. ورسپانې لیکلي د دې ولایت له غازی آباد، ناړې او ځینې نورو نه امن سیمو څخه د جګړو له امله شاوخوا زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي. لیکوال د جګړې له ښکېلو خواوو هم د جنګ د درېدو تر څنګ غوښتنه کړې چې د جګړو پر مهال د ښوونځي او نور عامه شتمنۍ خپل هدف نه ګرځوي.
دولس نیمې بجې شوې. مخکې لدې چې تاسو ته د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپور کړو، اسمت چاروان سټوډیو کې دی چې تاسو ته د دې ساعت لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکړ. د شاغلی محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړي غونډه لرله. ولسمشر غنی به د بلخ د ولایتي شورا له غړو او ځینو قومي مشرانو سره هم وویني. طالبانو په چیرو څلوري ساعتونو کې درې ولایتي مرکزونه نیولې دي. د فراه، فیض آباد او پلخمري ښارونو له نیولو سره د طالبانو لاسته د ورغلیو ولایتي مرکزونو شمیر 9 ته ورسید. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. روسیه د افغانستان په سرحد کې د تاجکستان او ازبکستان له پوځي ځواکونو سره ګډ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. دا مانورې وروسته له هغه وشوې چې د افغانستان په شمال کې طالبانو یو شمېر سیمې ونیولې. د ترکیه دفاع وزیر د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسئلو او افغانستان خبرې وکړې. الجزایری چارواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي او د اسرایل او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره هم مهاله. د امریکا د مرکزی استخباراتو رئیس پرون سه شنبه اسرایل ته لاړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
دریتن داسې مهال ونیول شول چې له افغانستان څخه د باندې هیروین قاچاق کول. یو نفر چې غوښتل یې 1 کیلو او 1526 ګرامه هیروین چې په سفری باکس کې پټ ایښي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې اندونیزیا ته قاچاق کړي، پولیسو ونیو. له دغه خطر پښتنو ګرویګونو وروسته د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د دې ډلې مشر هم ونیول شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل دوه نفر نور چې تر 4 کیلوګرامو ډیر هیروین په خپلو جامو کې پټ کړي او غوښتل